سمې وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. منیزه کاکړ ازادۍ راډیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا اتنیم لکه افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې له مخې د ایستلو له خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه با په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15مې به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 800,000 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 800,000 افغان کډوالو ژوند په ویر کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب پڑی رویا رکی جون کری او دا خالی پا ایسی سی کارڈ اولڈر بانی ردی اثر نا پریورزی چکل ادل تا اپریشن سٹار شی نو پا دی کی اغا کڑوار چی پاسپورٹون یا پا ویزی باندی را غلی دا اغی پشمن باندی اثر پریورزی.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سرکار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ریپورت کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سریا سادات وایي
متاسفانه سختګری
د بده مرغه د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووزو موږ تل ویرې لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل 15مې نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمانت نړیوال څه ته شعر وای د څو تنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خواندې یو هم ګټنده یو ځل ته نه لیچ خواندې.
شفیقه خپلواک
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په دې شعرونو کې به کم نه لري خبره مو کې.
د عمان نیازی یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایه تکلې ده لکه انځورګران چې کوي
د یو شمیر نور شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
ز د بدرنګو رواجو قربانی ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې خو په خزنی کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابري شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیښه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپېژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نویې مې لسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1500 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیر یو کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه یې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعر پروین ملال نظر پوښتل.
د شزو د شیر په حصه کې یعنی دغونډه شزې نه وي لکه اوس چې دي، اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي، نجونې شزې ډېرې او ښه روانې دي. د ښځینه شاعرۍ اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ ښه روان دي.
د کمیت وبخښه که کمیت تراشو، کمیت خو واضح خبره ده سوس ډیر شاعران لرو، د کیفیت لا اړخه
کیفیت کوم ستا د می اخه داسې شاعران دي چې دا اوس شش شعرونه وايي، تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستا فیسبوک کې ستا ځینې نجونې او میرمنې چې ډېر ښه غزل لیکي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته د زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعرۍ باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. هیله ده د وخت په ډېرېدو سره د دې په وړاندې دا دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلیږي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ستاسو په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړئ چې بهتره سوي؟
ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر د په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم، خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکئ بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منئ، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ښه او شایسته شي وضاحت سخته ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د یوې مخکښې شاعرې شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم. د اغلی ملال یو شعر د دوی په شخ.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي، زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي، ځان می تل په روح کې پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي، هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي، یو میسي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری ده اوریتو نا عادت اخلی، شپده بار دستور پا اوجو راولی، دشته ده باران اوری نکحت اخلی، تور تیاره سپین رونا یو زایسوه سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه خبره مو کې، یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار وي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن عقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څوک څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي، دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، دی کار څومره بیکاره شي، دی کار څومره کمزوره شي، دی باید ویل کی ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شیانو نه ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا ده. استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، د خبره یې خره باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر د خدای لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلل یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي وی نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وی نه لیکي، خو که څوک له داسې حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا مغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
له ځواني منلي شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده، او د روشي مبارکې لار رسیدو سره دې میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالي کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر در سره شریک کړم.
زما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کې وي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو تر څنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد ګاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمې مې وجود سوځلای. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېروم ما د ازغو په څکو، ژوند تېروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې حالته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای سي یوه پیاله یي، کیدای سي اوبه یي، کیدای سي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلرې، دیوالونه مو تر منځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلرې، لکه خوب ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذی قایق می رکته. مرغلره د ژوند غیږه کې تو نشوم، تا کنګل می لا فضل پوری نیولای، د شعرونو په کتاب مې د قسم وي، کله کله خو د زهر سره سم وي. بے قفسه د بندي مارغه په څیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاحیر یم. لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولې سر کیږدم. چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کیږي. مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غیږې ولې وزر وکړل. زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه. سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه. بند په بند مې له هډوکو جلا کیږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکیږم. غږومې خوشپیلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مری مې غریو نیولې. مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه. د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلی ایسه شوه. مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي. لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي. مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادي راډیو مجلې ته رالېږلی دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے دسرو گلو جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا. اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا. لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم. لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم. اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری. اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته ساری. په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری. تم شپه په پریواتې، تم شپه په پریواتې، تم مر پر اخاتې، تم شپه په پریواتې، تمل مر پراخاتی. د حیرت د افق بریدا، تمشپا په پریواتی تمل مر پر اخاتی دهرت دو افق بریدا دهرت دو افق بریدا تمستری دکاتی دهرت دو افق بریدا تمستری دکاتی ستری ورز میتا ترسی ستری ورز میتا ترسی تمی دما دما خامی ستری ورز میتا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پورغوی کی می جامی ستری ورز میتا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پورغوی کی می جامی بنا پتشی رات گوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری رانا پتشی رات گوری همی پیری همی پلوری تو پا کم از مکوسی تو پا کم از مکوسی تو لکوما حسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پی همی پلوری تب کم از مگوسی تو لکوم حسکا اوری تب کم چم کی مشتی تو پکم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا تو پکم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا دیرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا
لشاخلی اکبر چخه مننه کوم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمبشوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده، نور ناهیل یا موستره سوزی دل می زیگر ده، زه آداما شوی یوازه لمبه شوی می وزر ده.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی چې شعر ولیکي.
ما تم د سیو واسو درې د شاوخوا ته درې د حکم شاعرانو تاسو رشید نور کې مستافه او ردی پاندا شاعری چې کوم یو وزن کوم دردون کې کوم آزاد چې د هغه شیرونه چې دي او سکرا د ما ما واسو قرغه ما د شیرې د مخه کړه د نن کله کې شیرې
تر اوسه پورې څومره شیرونه لیکلي؟
تقریبا د نن کله کې د 500 سپته شیر راځي سپته شیر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشی برطا بوسو دازستی ولی پراتا سیما دا دغونه خلق نه لست دیغونه هغه بک نست دا دور تقریقه دا ما دغه سیمه کې بوال شهر زنګ دغه هری ما یې ذکر دغونه خلق نست قیم د سلری دی هغه غټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغان په څیر سندری وایم دې ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لېبي خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه له ازادي رادیو
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو ترڅنګ د مرغانو لره تک سره محسوسېده دوی وایي په څړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خوړو اخوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي هم کډه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردی تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالی نور حال په دې راپور کې
د ژمي پای تر رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړی توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاوخوا بیا کله عمر لري دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه پخوانی توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یشتن براتله خو په درسم د دلی به یو یو ریړ یا به ورستا ایستا ایستا د دې د څنګه څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به د یخ ودوندو چې خبرې لی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی ته کدا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلې به و پاسل بو
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونی توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل د وربشو شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پورې کړ
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغۍ په نامو هم یاد یادلې چې هغه به د کورو له مخې چیرې ډنډونه وو بغلونو ته به د بو ولاړې ولې هلته به کېنستې نو دغه ټول علایم مقرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالې او د زمې د جلاوالې سره فرق وو خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت دا چې پیښ شو چې د دوبۍ په زمې کې راغلې زمې په دوبۍ کې تقریبا کوسې منې د زمې د شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي
د ځانو کټارونه مومن د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانې په کټار باندې را دي موږ به ډیر کوچنی اوادې کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاطه سو ته هغه مدغه به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قضه باندې چې الته به مرزونه کله چې بدل کوې د سره د دوغه په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنی به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمونی خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور هم راتلل لکه دا توڅکیو بابلو یو رقم مرغان و باران طلب ناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به یې کار کول دا نور ځانیم استه ځانو به کټارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منځ سره او جلان لازیو سایری لازیو ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل.
بامی بل خارا پاسا دنو روز دا سحر بالا دنو روز دا سحر بالا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلا لزار امل بلا دهل من مستات صفاشا پدرغونی سیستان واڑا دهل من مستات صفاشا پدرغونی سیستان واڑا دکابل ار هوان خلقا دکابل ار هوان خلقا دبگرام هوا کرحالا دبگرام هوا بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما و باد مستا دست دید جشن یادا دسو ما و باد مستا دست دید جشن یادا لبامی بل خارا پاسا لبامی بل خارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لکھنیے تر فرارو دا لکھنیے تر فرارو دا للا ہو رتل خجندا للا ہو رتل خجندا د ظلم دی یا تھنو نا د خستا پیغلو نتا دا د ظلم دی یا تھنو نا د خستا پیغلو نتا دا لبا می بل خارا پاسا لبا می بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا